رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د پوز د لوی درسیز سره په راولپنډه کې وکتل. د استرالیا د برسبین په ښار کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه کیږي. د اسرائیل حکومت د ټولو عمرونو فلسطینانو ته اجازه ورکړه چې په مسجد الاقصی کې د جمعې لمونځ ادا کړي، او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د اتمي وسلو د سلاکوټونو د ساتونکو مورال او روحیه کمزوره شوې ده. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 15 کېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به له خبرونو وروسته پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر او د پاکستان د پوځي او ملکی مشرانو سره د خبرو په باب رپورٹ او مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتي کانفرنس په اړه یو مرکه درته واورول شي. خو لومړی به د دې ساعت پوره خبرونه له طاهر اڅکزي نه واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی اسلام آباد ته تللی دی. دا د هغه وخت را پدې خوا چې ښاغلي غنی د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی دی. پاکستان ته د هغه لومړی دولتي سفر دی. د پاکستان دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی او ویلي دي چې ښاغلي غنی د جمعې په ورځ پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ قرارګاه وکتله. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریال وایي چې د افغانستان مشر به نن د شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري او وروسته به دغه دواړه مشران یو ګډ خبري کانفرنس ولري. توقع کیږي ښاغلي غنی به د پاکستان د جمهور رئیس ممنون حسین سره هم ملاقات وکړي. د ښاغلي غنی سلاکار عبدالعلي محمدي ویلي دي چې دې مفکورې چې د پاکستان څو پرله پسې حکومتونو غوښتل چې افغانستان د کمزوري وي تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط خړ پړ ساتلي دي. دا اوازه چې د پاکستان اردو په افغانستان کې د یاغي طالبان ملاتړ کوي هم په تاریخي لحاظ متقابلې اړیکې خرابې کړې دي. ویل کېږي چې دا به د دې سفر د بحث موضوع وي. د اشرف غنی د دې سفر په اړه به وروسته یو مفصل رپورت هم واوري. په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو مشران په استرالیا کې عالي جرګې ته روان دي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د امریکا متحده ایالات خوشي او بې ځایه توګه د نړۍ والي همکاري روحیه ورانوي چې په دې کې شل اقتصادي طاقتونه شامل دي. په خاص ډول ښاغلي پوتین په یوکراین او د هغه په شاوخوا کې د روسیې د نظامي فعالیتونو له کبله په روسیې باندې د امریکا په مشرۍ د اقتصادي بندیزونو په اړه شکایت وکړ. د کرملین مشر د استرالیا د برسبین ښار ته د دغې عالي جرګې د پاره د رسیدو څخه مخکې په یوه مرکه کې وویل چې دی به په دې عالي جرګه کې چې د شنبې او یکشنبې په ورځو کې به دوام لري د بندیزونو مسله راپورته نه کړي، مګر هغه وویل چې که نور مشران دا موضوع وڅېړي نو دی به جواب ورکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د میانمار یا برما د دیموکراسي د مشري او سانسوچي سره په داسې حال کې کتل دي چې په هغه هیواد کې د 2015 کال د انتخاباتو څخه مخکې د دیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه سوالونه کیږي. او سانسوچي پرون د جمعې په ورځ د دې ملاقات څخه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د میانمار د اصلاحاتو جریان د خنډونو سره مخامخ دی او د ډېرې زیاتې خوشبینۍ په اړه یې خبرداری ورکړ چې هغه به د ستونزو د راپیدا کېدو سبب شي. هغې د هیواد اساسي قانون نامناسب، غیر عادلانه او غیر دیموکراتیک وباله. جمهور رئیس اوباما خبریالانو ته وویل چې دا مفهوم په اساسي قانون کې ځای نه لري چې خلک دې له دې څخه منع کړي چې جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړي، او دا د دې لپاره چې د هغوی د کورنۍ غړي څوک دي. د یوکران صدر اعظم آسینی یاتسینیوک ویل دي چې د داسې یو قوي پوځ جوړول چې د روسیې د تیری مخه ونیسي د یوکران لومړی کار دی. ناتو او اروپایي څارونکو راپورټونه خپاره کړي او ویلي دي چې دوی په دې اونۍ کې روسي ټانکونه، عسکر او وسلې لیدلي دي چې د سرحد څخه یوکراین ته اوښتي دي. هغه وربند چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوی دی د همغې لومړۍ ورځ څخه را په دې خوا په دوامداره توګه نه دی تطبیق شوی. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو وویل چې په ختیځ یوکرین کې کړکیچن حالت باید د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره د خبرو له لارې حل سي، مګر هغه پرون د جمعې په ورځ وویل چې که اوربند په بشپړه توګه مات سي نو د یوکرین اردو غواړي او هم کولای سي چې جګړه وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. په امریکا کې د مهاجرت قانون په سر په داسې حال کې نوي جنجالونه راپیدا کېدونکي دي چې رپورټونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غواړي داسې یو اړخیز اقدام وکړي چې هغه 5 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت اسناد نه لري خپلو ملکونو ته بیرته وانستول سي. چارواکو ویلي چې ښاغلی اوباما به بل اونۍ په دې اړه یو اعلان وکړي یا به تر بلې میاشتې پورې چې کانګرس بودیجه منظوروي انتظار وباسي. دا کار هر وخت چې کیږي په دې کې شک نسته چې هغه به جمهوري غوښتونکي په قهر کې، ځکه چې هغوی په خواله د هغه د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا د اساسو د مجلس رئیس جان بینر د پنجشنبې په ورځ وویل چې که جمهور رئیس وغواړي په دې لار روان سي نو د کانګرس غړي به د هغه سره په هر څه چې لري جګړه وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې هر څه د خبرو لپاره د میز پر سر پراته دي، مګر جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ میانمار ته د خپل سفر په وخت کې وویل چې تر دې چې جمهوري غوښتونکي زما د قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره دومره زیات وخت تیروي، هغوی دي د دې پر ځای د مهاجرت د اصلاحاتو د یوې لایحې منظورېدو ته یو څه وخت ورکړي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي په جنګ ځپلې سوریه کې په هغو سیمو کې چې نیولی دي په پراخه کچه جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه کوي. د ملګرو ملتونو یوه هیئت چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې اعمال څاري پرون د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د دغې جهادي ډلې جنګیالي د یو لړ اعمالو مسؤل دي چې هغه عام قتلونه، د انسانانو د سرونو غوڅول، شکنجې ورکول، جنسی غلامی او شدی په زور او جبر امیدواره کول دي. دغه هیئت ویل دي چې د اسلامي دولت د خپل جنگیالي د ملکی وګړو د هستونی په سیمو کې اچوي چې په کې کورونه او کروندې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په قربانیانو کې ماشومان دي. د رپورت له مخې د اسلامي دولت د ډلې قومندانانو جنگی جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه په خپل خوښه او په قصدي توګه ترسره کړی دي او په دې ډول هغوی هر یو په انفرادي توګه جنایي مسؤل دي. د ملګرو ملتونو دغه هیئت غوښتي دي چې هغوی چې دغه جنایتونه کړی دي باید نړیوالې جنایي محکمې ته حاضر کړی سي. دغه رپورت د هغو مرکو په اساس ترتیب شوی دی چې د څه د پاسه 300 کسانو سره چې یا د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوندي پاتې دي او یا تښتېدلي دي دغه مرکې ورسره سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل دي چې د دې هیواد د زرعي وسلو د زیرمو په ځایونو کې د کارکوونکو مورال کمزوري دي، اداري چارې سمې نه دي او د کارکوونکو شمیر هم کم دی چې دا د دغو وسلو حفاظت، امنیت او مؤثریت زیان رسوي. هیګل د زرعي وسلو په اړه د پینټاګان د نظر څرګندولو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا د زرعي قوې بودیجه په پرله پسې توګه کمیږي او چندان ملاتړ نه کیږي. هغه وویل چې په دې اړه چې د زرعي وسلو په اداره او تنظیم کې څنګه باید بدلون راوسل سي د زیاتو بدلونونو امر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر هوډ وکړ چې زرعي قوه به پیاوړې او پانګه به زیاته کړي. هغه وویل چې داسې کوم شی نسته چې په دې برخه کې چارواکي نسي کولای. هیګل وویل چې پینټاګان په نظر کې لري چې د امریکا د زرعي قواو د پیاوړتیا لپاره به په راتلونکو 5 کالو کې په میلیاردونو ډالره ولګوي. د اسرائیلو پولیسو ویل دي چې په بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته چې په دې وروستیو وختونو کې د هغه په سر د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جګړې روانې وې، پرون د جمعې په ورځ وروسته له هغه آرامو چې د هر عمر مسلمانانو ته اجازه ورکړل سوې وه چې لمونځ پکې وکړي، په زرګونو خلکو په دې مسجد کې د جمعې لمونځ بېله دي چې کومه پیښه وسي ادا کړ. مګر په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د اسرائیلي عسکرو او د فلسطیني مظاهره چانو ترمنځ اخوډب روان و. او د باکو حرام مبارزه ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیباک ښارګوټی نیولی دی او دا هغه ځای دی چې د دغې ډلې یاغیانو د دې کال په سر کې هلته څه د پاسه 200 تنې د ښوونځي زده کوونکي نجونې وتښتولې. د شباکي او چارواکي امریکا غږ تول چی یاغیانو د نایجیریا د بورنو د ایالت په دغه شارګوټي باندې د پنځشنبه په ورځ حمله وکړه. هغه ول چی په دې شارګوټ کې ډیره حکومتي عسکرو او ملکی جنگالو په مقابل کې جګړه پیل کړه، مګر د باکو حرام د لوی قوې له خوا ماته وکړه او د غړلې د دې شارګوټ کنټرول تر لاسه کړ. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن ده. دلته د مخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د یو دوه ورځنی سفر لپاره پرون د جمعې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی، د پاکستان د پوځي مشرانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه یو څه خوشبیني را پیدا شوې ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ به په سیاسي، امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې همکاري پراخه شي. له اسلام آباد نه د امریکا غږ لپاره خبریال ایاز ګل یو رپورټ را لیکلی دی چې د دې مهم ټکي به زه سلیمان شاه درته واورم. د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه دا پاکستان ته د ښاغلي محمد اشرف غنی لومړی سفر دی چې کوي. د سرپرست کابینې د غړو، د پوځ د قوماندانانو او د سوداګرو د استازو په شمول یو غټ رسمي هیئت سره ملګری دی. د پاکستان له لوړپوړو حکومتي مامورانو سره په اسلام آباد کې له مقدماتي خبرونو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د پوځ د لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی په ملګرتیا په لاور پرنډۍ کې د پاکستان د پوځ په عمومي قرارګاه کې د پوځ له قوماندانانو سره د خبرو لپاره هلته ورغی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د پاکستان د پوځ عمومي قرارګاه ته د اشرف غنی ورتګ خورا زیات اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان حکومت له ډېرې مودې نه سره ټکوي او وایي چې په وطن کې جنجالونه د همدغې پوځي قرارګاه نه اداره او کنټرولېږي. د پاکستان د پوځ یوه رسمي بیانیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د پوځ د احترام ګارډ معاینه کړ او د هغو پاکستانی عسکرو په یادګار د ګلانو ګډې کې خولي چې د پوځ په وینا د ټیرریزم سره په جنگ کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس ته پوځي قوماندانانو د هغو اقداماتو په اړه تفصیلات ورکړل چې افغانستان سره د ګډې پولې د خوندي کولو لپاره په دې وروستیو وختونو کې کړې دي، او بیا د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره ځانګړی ملاقات وکړ. ښاغلی اشرف غنی په اسلام آباد کې په خپل وینا کې وویل،
In the next 20 years, Asia is going to be transformed from a geographical notion
په راتلونکي شلو کلون کې به د آسیا بر اعظم د وسنۍ جغرافي بڼې نه په نړیواله کچه زیات اهمیت پیدا کړي او د یوې ډېرې مهمې تجارتي سیمې په توګه به وپیژندل شي. افغانستان او پاکستان دواړه د دې موقع او فرصت لري چې خپل همکاري زیاته کړي او مهم رول پکې ولوبوي او یادا چې موجوده فرصت له لاسه ورکړي او ځای کړي. تر ټولو مهم سیاسي ګامونه چې موږ یې باید پورته کړو، لومړی ګام باید دی چې د خپل ولس د هوساینې او سوکالۍ په خاطر کار وکړو، د اورګاډي پټلۍ وغځول شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې ترانزیت کومه موافقه شوې وه د هغې له مخې باید دواړه ملکونه د دې حق ولري چې په اسانۍ یو د بل خاورې نه تجارتي مالونه خارج ته انتقال کړي. د ترانسپورت اسانتیاوې باید برابرې کړي او هم باید د تجارتي مالونو د کنټرول او معاینه کولو موجوده سیستم بدل شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویانده میرمن تسنیم اسلام وای چې پاکستان ته به د ښاغلي اشرف غنی سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر خولو کې زیاته مرسته وکړي.
پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان آر ان پاکستانز وائٹل انٹرسٹ.
افغانستان کې سوله او آرامي د پاکستان په ګټه ده، حیاتي اهمیت ورته لري. پاکستان د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د کوخونو ملاتړ کوي او د شریکې پولې په اوږدو کې د وسلوالو جنګیالو په ځپلو کې ورسره مرسته کړې. په تاریخي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د الزامونو او تورونو د لګولو او بدګمانیو له امله روابط کړکېچن شوي دي. داسې معلومیږي چې دواړو خواو ته یو نوی موقع په لاس ورغلی چې خپلې ګیلې یوې خواته غورځي، خپلو اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان حکومت په دې تورن کړو چې پوځ او عسکري استخبارات د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اسلام آباد د دغو تورونو له منلو نه ډډه کړې. پاکستانی مامورانو سم دا خبره کوي چې په طالبانو یې ډېر زور نه رسیږي او هغوی نشي مجبورولی چې د افغانستان له حکومت سره حتماً روغه وکړي. د افغانستان د حکومت ماموران بیا په دې ټینګار کوي که پاکستان د زړه له کومې وغواړي هر څه لوسه پوره دي، ځکه چې د طالبانو د اسلام پال تحریک له مشرانو سره یې له ډېرې پخوانه نږدې اړیکې لرلې. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د بنیاد مشر نعیم ایوبزاده د پاکستان د مشرانو په وعدو او ژمنو ډېر اعتبار نه کوي او وایي مونږ سره د پاکستان حکومت ډېرې وعدې کړې وې. زمونږ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم څو ځله اسلام آباد ته سفرونه وکړل، د سولې او روغې جوړې په اړه ورسره ډېرې ژمنې وشوې، خو ټولې محض د خولې وعدې وې، یوه هم عملي نه شوه او نه د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوې. د افغانستان ولس اوس له ښاغلي اشرف غني نه دا هیله کوي سوله او امنیت راولي او د پاکستان سره به اړیکې ښې شي، خو که پخوانۍ تجربې ته وګورو شاید چې دا ځلې هم پاکستاني مشران ډېرې وعدې ورسره وکړي مګر عمل به پرې ونه کړي. په افغانستان کې د یو واقعي سولې او روغ جوړ لپاره باید په نړیواله کچه خبرې وشي. له بلې خوا امریکایي ماموران وایي چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غني سفر یوه ښه موقع د دواړو ملکونو مشرانو ته په لاس ورکړې ده چې په خپلو اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلمن امریکا غږ ته وویل
It seems as if there's a tremendous desire on both parts.
دا ښکاري چې دواړه خواوې وس د خپل اړیکو د کولو او پښیمه کې د سبات دروازلو لپاره په ګډه د کار کولو سره زیات علاقه لري او استحکام باب کې راشي. تا کر شوی دا چې ښاغلی اشرف غنی نن د شنبه پورې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په تفصیل وغږیږي او بیا به د دواړو ملکونو د ټیمونو ترمنځ په اسلام آباد کې د کرکټ یو لوبه وګوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. کوم کسان چې په فزیکی ډول معلول کېدلی او یا دملا تیر زیمن شوی هغه په یو ډیر سخت ماحول کې ژوند کوي، ډیر آسان کارونه هم نشي کولای، خو دغه کسان لپاره د یو لړ آسانتیاو په برابرول باندې کار شروع شوی دی. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال یو ریپورت ته.
تم پاترسن اوس قدم وهلی شي، دا د هغه لپاره چې و کله مخکې د ملا په تیر کې د یوې دانې یا تومور له امله ګرځېدو نه لوېدلی و لوی لاسته راوړنه ده. پاترسن د معیوبو کسانو لپاره د حرکت کولو په یوې څېړنه کې برخه اخلي. په دې څېړنه کې د اوبو د منډو وهلو د ماشین یا ټریډمیلز څخه ګټه اخلي.
د پروګرام له پیل څخه مخکې مې په پښو کې هیڅ حرکت نه و او اوس کولی شم تر 20 مترو پورې قدم ووهم. دا ډیر پرمختګ دی.
د میرل تنسی د دولتي پوهنتون د انسان د اجراتو د څېړنې په لابراتوار کې د څېړنو مشره سانډي سټیونز وایي چې اوبه ډېرې مهمې دي. هغه وایي په اوبو کې تراپی یا درملنه ځکه ښه ده چې پکې د لوېدو له امله د ټپي کېدو لږ چانس موجود دی او هم اوبه لا زنګنو سره په حرکت کې مرسته کوي.
په ډېر کم کنټرول سره د عضلو په ډېر کم قوت سره کولی شئ مخته قدم واخلی او کله مو چې دغه کار وکولی شو نو د کار کولو لپاره یو څه لرئ.
دا ځکه چې قدم وهل په خاص ډول یو انعکاسي عمل دی. ان که د ملا تیر صدمه له مغزو سره تماس هم پری کی د لنګیو په یاد وشي څنګه قدم واخلي.
د قدم وهلو مشفق په ولاړ حالت کې د وزن اخیستل دي. که داسې یو محیط رامنځته کوي شو چې وزن پکې تحمل کړی شي نو په طبیعي ډول به قدم وهل شو که چیرې مغز هم تحریک نه کړی.
څېړنو تر دې دمه ښودلې ده چې په اوبو کې تراپی یا درملنه د قدم وهلو وړتیا ته لږه خو مهمه وده ورکوي او سټیونز وایي ان هم دغه لږ بدلونونه کېدای شي لوی اثر ولري.
تاسو خپل ملګري د هغه په کور کې لیدلی شئ، د خپل گاوند په مجلسونو کې اشتراک کولی شئ او همداشان تشناب ته تلی شئ او نور ډیر کارونه هم کولی شئ.
له دوه کاله سختې درملنې وروسته اوس تیم پاترسن ورو ورو دغه کارونه کولی شي. د لابراتوار مسؤل ډان مورګن وایي بله موضوع د دې څېړل دي چې ولې په اوبو کې د منډو وهلو ماشین له حرکت کولو سره مرسته کوي.
د مثال په توګه د مغز ډېرې برخې چې مخکې نه فعال کېدې فعال شوي او هم د ملا د تیر ډېرې برخې د لنګیو د حرکت له امله بېرته فعال شوي.
مورګن وایي دې ته په نه کتو سره چې د دې څېړنې نتیجه به څه شي د څېړنې لږ تر لږه مایوبینو ته د راتلونکي په هکله امیدواري پیدا کړې او هم یې دوی ته د یوه نوي او نورمال ژوند د پیل چانس مساعد کړی دی.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته په ماخوستن کې د ماخوستن 8:55 دی. د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټکی او زل بیا واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې اسلام آباد ته په سفر تللی دی، پرون یې په راولپنډه کې د پاکستان د پوځ لوی دسیس جنرال راحیل شریف سره وکتل. د پاکستان تلویزیون رپورټ ورکوي چې نوموړی به نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او جمهور رئیس ممنون حسین سره هم ملاقات وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشران د آسټرالیا د برزبین په ښار کې خپل عالي غونډه جوړوي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون الزام ولګو چې متحده ایالات بې ځایه کوشش کوي او غواړي چې د نړیوالې ټولنې روحیه خراب کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې برما ته سفر کړو، د دیموکراسۍ د مشري او سان سوچي سره په داسې حال کې کتلې دي چې په دغه هیواد کې د 2015 میلادي کال د پارلماني انتخاباتو نه مخکې د دیموکراتیکي اصلاحاتو په اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. د یوکرین صدر اعظم وای داسې یوې نظامي قوې ته ضرورت لیدل کېږي چې د روسیې د نظامي تیری مخه ونیسي او دغه کار د یوکرین د حکومت لپاره اولیت لري. نوموړي دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د ناټو او اروپا څارونکو وایي چې د روسیې په درندو وسلو سنبال عسکر دغه هیواد په ختیځ کې د ایغان د ملاتړ لپاره د حرکت په حال کې دي. په امریکا کې د مهاجرت د قانون په سر یو لړ جنجالونه راپېښ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي غواړي چې خپل اداري صلاحیت نه په استفاده به ځینې احکام صادر کړي، خو د جمهوري ګوند غړي چې په کانګرس باندې کنټرول لري د کار سره مخالفت کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ سرحد تقریبا 3200 کیلومتره اوږد دی. هر کال د دغه سرحد له لارې غیر قانوني مهاجر کوشش کوي چې د لاتینې امریکا نه امریکا ته راواوړي، خو دغه سفر تل له خطرونو سره مخ وي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ډیمون ټیلر یو رپورټ ته.
دا د جنوبی ارزونا سرحد دی، د تکساس برعکس چې د هیواد د غیر قانوني کډوالو زیاته برخه راځي. دلته کوم سیند نشته، د دې پر ځای وچ غرونه اغزي لرونکي بوټي او زهر لرونکي ماران لري. پیټ بیډیګن د متحده ایالاتو د سرحدي پولیسو د غزمو ویان دی. هغه وایي
د تودوخې درجه واقعا ډیره لوړه ده، د شپې لخوا یو څه سړیږي خو د ورځې لخوا زیاته ګرمه وي او دا واقعا خطرناکه سیمه ده. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې پکې زموږ د هغو خلکو زیات مرګ ژوبله ګورو چې په غیر قانوني ډول له پولې نه تیریږي.
دلته د مړینې اصلي سبب د اوبو نشتوالی او جل وهل دي.
د ورځې په اوږدو کې دوی په فزیکي ډول نشي کولی له ځان سره زیاتې اوبه انتقال کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې خاطر دوی د ورځې په اوږدو کې بې اوبو کېږي او ځینې له دغو خلکو څخه مخکې لدی چې خپل سفر پیل کړي ګرمي وهلي وي او یوازې څو ساعته وروسته له هغه چې سفر پیل کړي او ځانونه اوبو ته ورسوي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کېږي.
د متحده ایالاتو د سرحدي ګزمو د لټون او ژغورنې ټیم د کډوالو د مړینو د شمېر د راکمولو لپاره چارې په خپل لاس کې اخیستې دي. سکال دوی ژوند د آبي ځلیدونکي رڼا پروګرام په نوم یو نوښت رامنځته کړی دی. دا د بیړني حالات د اعلانولو لپاره د هغو 9.5 مترو د ستنو یوه لړۍ ده چې د متحده ایالاتو د دې ځای په ټوله دښته کې په ستراتیژیک ډول نصب شوي دي چې په زیاته چټکتیا سره آبي رڼا خپروي او د ورځې په اوږدو کې د لمر وړانګې منعکسوي.
موږ هغه وسیلې وکتلې چې موږ په واک کې دي. د ارقامو او تجربو د معلوماتو له استفادې او د نقشې ایستل بیل شول، یعنی کوم ځای تر ټولو ښه دی چې خپله د ژغورنې رڼا غانی ځای په ځای کړو او د خلکو لپاره به تر ټولو ګټور شي تر دې نور څه وي چې په دښته کې لستونځو سره مخامخ وي.
د توسن د سرحدي ګزمو د پرسونل د معلوماتو لمخې د دوی ټیم سکال 4.95 تنه خوشی کړي دي چې د هغو له جملې څخه 1.22 د 2 شغورون کورونا غانو د آلو د کار په نتیجه کې شغورل شوی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د خپل اقامت په دوران کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات د اهمیت په اړه زمونږ همکارا له څو پاکستانی کارپوهانو سره غږېدل او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مولانا فضل الرحمن چې په تیره کې هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون سره سخت مخالفت څرګند کړی دی، نن یې د ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات نه وروسته هم دغه خبره تکرار کړه چې هغوی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون مخالفت کوي، خو په دې ټینګار وکړو چې هغوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي او په دې برخه کې به د افغانستان سره مرسته کوي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان په حق له دغه دریض خوش آیند دی.
ماته ښکاري چې تر څو پورې د عمومي فکر خبره ده، نو چونکه مولانا فضل الرحمن عمد دی خاوري چې کوم افغانستان سره جنگیدلې ده د پاکستان د غاړه نه، خپل یو سیاسي اثر عمل لري او د افغانستان په حواله یو فکر عمل لري او یو نظر عمل لري، نو په دې حواله چې کله عمتي های پیس کونسل نراواله تر اوسه پورې بلکې دغه نمخ کې سو عمد افغانستان په حواله کیږي یا افغانستان کې دن کیږي یا افغانستان نه بهر کیږي، نو یو خودی مولانا صاحب او دغه جماعت بهرال پاره کې شریک وي، دا خو مهمه خبره ده.
د هداوني ورد چې 13 میاشت مولانا فضل الرحمن په سیاسي غونډه ځان مرګ بریدو شو چې پکې مولانا ته کوم زیان نه رسیدلې، خو په لسګونو خلک پکې زخمیان او وجل شول. په پاکستان کې ځینی کارپوهان وایي چې د عمران خان د ګوند په وړاندې په تیرو انتخاباتو کې مولانا فضل الرحمن ځینی مهم څوکۍ د لاسه ورکړي، دغه هغه څوکۍ وي چې مدام به د مولانا فضل الرحمن سیاسي ګوند ګټلې. داسې ښکاري چې د فضل الرحمن د استخباراتي ایجنسونو سره هم اړیکې خړې پړې وي. خادم حسین وایي
د دې کې دواړه خبرې دي، څنګه چې ما مخکې ارزو کو، یو خو مولانا صاحب په خپله او مولانا صاحب سره عمومي طور چې دلته پاکستان کې کوم خلک یو نظر لرلو یو حواله باندې، هغه نظر کې لږ ډیر بدلون په دی وجه هم راغلی دی چې کومې نتیجې را ولاړې شي د هغه پالیسۍ چې کوم د پاکستان د افغانستان په حواله وا، هغه نتیجې د ټولو خلکو د پاره د زیان باعث جوړې شوې.
لبري خو د پاکستان په سیاسي ګوندونو په خاصه توګه د جمعیت علما اسلام په سیاسي ګوند دغه تورونه دي چې مدامې د افغان طالبانو ملاتړ کړی دی، حتی د جنرال ضیاء الحق د وخت وروسته د پاکستان د دینی مدرسو د جهاد په حق له د دریز ملاتړ هم کړی دی او دغه افغانانو ته تاوان رسول دی. هر سوچ د مولانا فضل الرحمن د افغانستان په حق له دریز په پاکستان او سیمه کې مهم ګڼل کیږي، خو د پاکستان د استخباراتي ایجنټس ISI په خوانې لوړپوړی چارواکي او د دفاعي چارو کارپو بریګډیر اسد منیر وای چې مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه مهم نه دی، هغه سغواړي یا نغواړي دا اوس مهم نه دی.
فضل الرحمن چې دومره نه اثر وسوخ شه افغانستان کې، نه هغه هلته داسې خلک شته، نه د هغه ملګري هلته دي، د هغه سره فرق پریوزي نه د موږ د افغانستان تعلقات کې، فرق پریوزي د موږ فوج او د موږ ایجنسۍ نه چې دي، چې هغې خپل پالیسي بدل کړي فضل الرحمن د نوم بدلوي نو هغې سره دومره ما خپل خیال داري چې هېڅ فرق نه پریوزي.
بریګډیر اسد منیر وایي چې دا اوس په پاکستان کې دننه د نېشنلستانو یا ملتپاله پښتنو د پښتونستان غوښتنه ختمه شوې ده او هم دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د مسلو اساسو. اوس د پاکستان پښتانه نه غواړي چې د افغانستان سره یو شي، نو د دواړو هیوادونو مسلې به ډېرې زر هواري شي.
اوس پاکستان کې پښتانه چې دي داسې هغه پاکستان کې دومره زیات څه شوي دي چې یو پښتون به ماخل دی داسې نه سیاسي پارټي یا نس جماعت به دا غواړي چې موږ افغانستان سره شامل شو یا نوې ځانته ملک جوړ کړو، نو هغه والی فیس ختم شو. پاکستان غواړي چې دې هغه سره موږ یو نوي تعلقات جوړ کړو.
اسد منیر زیاتوي چې د اشرف غنی راتګ سره به په سیمه کې حالت ښه شي او دغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم ټکی دی. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو مهمو کړنو د هوا حالات سانتیګراد په حساب، کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 2 درجه، قندهار لوړه 19 ټیټه منفی 2 درجه، جلال آباد لوړه 14 ټیټه 2 درجه، او خوست لوړه شل او ټیټه څلور درجه. محترم اورېدونکو، زمونږ دا خبرونه په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د خپلې ماښامنۍ خبرونې سره د افغانستان په وخت پورې بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.